دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی ز بوریوال کاکړم په دې بل خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې هم د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننی نشرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو اوریز پروګرام مشالونه وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې به له شاهین بنیری څخه د دې سات خبرونه واورو
ستړم شړم بیده دی وخت مهم خبرونه پاکستان یو ځل بیا ویل دي چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی د قبایلی سیمو د سکولونو استادان نن په لسم ورځ هم په اسلام آباد کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کوي او د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې وي خځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه اته تنه ټپیان کړي دي د خبرونو تفصیل پاکستان یو ځل بیا ویل دي چې افغانستان کې سولې ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکړي د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري په نوې ډیلی کې د خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د لیدو نو وروسته تیر ورځ هیواد ته پر استنېدو خبریالانو ته ویل دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د سلور اړخیزې غونډې پر جوړولو کې کردار لوبولی دی او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هیواد پلاوی هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی په کابل کې د تیرو ونې له خونړي برید وروسته افغان ولسمشر په پاکستان غږ کړی و چې یا د طالبان په خپله خاوره کې وځپي او که دا کار نه کوي افغانستان ته دی وسپاري د قبایلي سیمو د سکولونو استادانو نن په لسم ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترقی نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج له دوام ورکړی دی دا استادان چې په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته پرلت غځولې دي د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خیبر پښتونخوا صوبې د استادانو په شان مراعت ورکړي د دوی د غوښتنو په اړه تېره ورځ مشال لیډو سره د خبرو په وخت د قومي اسمبلۍ غړي او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر امیر الله مروت اویل
دا خو زمونږ د معاشه ډېر اهم خلک دي انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپل کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټه چیرمن په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره برسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر ما هم ذاتي هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زور د ذاتي حیثیت او سرکاري حیثیت په تور باندې حل کړم او ډېر زر
استادان وایي چې تر سوی حکومت غوښتنې نه دي منلې خپل احتجاج لبا دوام ورکوي د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی تیر ورځ بنو پوهنتون کې ترسره شوي د دې لاریون ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی ته زر تر زره خپل سیمې ته ستانه کړل شي او دوی ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي مشال لیډو سره په خبرو کې ځینې مظاهره چانو ویل
وزیرستان واپسی شه سستی دو دادا خاتمه شه میجا هادو چې کیمو پاس خلک تلی دی اتا هیلت او ایجوکیشن سہولات ور کو کیم پټنټه او پغه شه دا خلک تانګ دینه را ګرمي پر روانه دو رجار روانه دو د دینه مخشه مخشه دی واپس ولاږي
دی تا وطن کارډ میلاو دا ای با وجود به درې ورې مخشه دی انټری کو دا انټری دا خاتمه کړه شي پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بوت یشي دی اعلان کې درې تسلی نه پته دی نه د وزیرستان ټول تسلی نه واپس دی دا فنکشن کو
احتجاج کوونکو د قلم او کتاب په حق شعارونه ورکړل او دړکې ورکړه که حکومت دې غوښتنې نه مني نو خپل احتجاج به نور هم وغځوي د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه اته تنه ټپیان کړي دي په سیمه کې یو حکومتي چارواکي ویلي داسې باور کیږي چې د ښځې چاودیدونکي مواد پر ځان تړلي وو د بورسا د جامع جومات د وره لور ته نږدې شوې وه د ترکیې وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي چې دا زموږ پر ملت پر خلکو او پر سوله برید وو د وزیر اعظم په وینا دا روان کال د ترکیې په ښارونو کې ورته پنځمه چاودنه ده تر اوسه چې د دې برید پړه نه ده منلې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ وایي که چرته دی ولسمشر شو له روسیې او چین سره به اړیکې پراخې کړي ټرمپ پرون په واشنگټن کې ویلي سره له دې چې امریکا له روسیې سره جدي اختلافات لري خو دې به له ماسکو سره اوسنی کړکیچن حالت عادي کړي ټرمپ زیاته کړه چې له روسیې او چین سره به د ګډو دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ رابطې نورې هم ښه کړي نه شپېته کلن ټرمپ د خپلې بهرنۍ تګلارې په برخه کې د اوباما په سیاست تنقید وکړ او وی ویل چې په لنډه موده کې ایران په یو ستر قوت بدل کړ. ټرمپ د ریپبلیکن ګوند د کاندیدانو په منځ کې تر اوسه تر نورو مخکې دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې په شام کې د سولې د خبرو په راژوندي کولو سره د نازک اوربند وژغوري. سټیپن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د پیل شوو دوه اونیو خبرو له ځنډولو وروسته وویل کله چې یوازې د بمونو او توغندیو خبرونه اوري په څه ډول به ګټورې خبرې ولري. دا خبرې تیره اونۍ وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوې چې د خبرو د عالي کمیټې په نوم د اپوزیشن مهمه ډله د شام د رژیم لخوا له اوربند څخه د سرغړونې په اعتراض کې له خبرو ووتله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لنډو څرګندونو کې د مستور وویل دی هیله مند دی چې د خبرو نوی پړاو به په مې میاشت کې پیل شي خو دقیقه نیټه یې په ګوته نه کړه. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې د شام یاغي جشل اسلام او احرار الشام ډلې د ترهګرې ډلې وګرځي ځکه چې هغوی له اسلامي دولت او القاعده سره اړیکې لري. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو ویلي د روسیې دغه وړاندیز چې د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې او القاعده د بندیزونو کمیټې ته سپارلې که د دغې 15 کسیزې کمیټې نور غړي ورسره مخالفت ونکړي د مې په 11مه اجرایي بڼه غوره کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي دا ډول اقدام دغو معلوماتو په اساس شوی چې ښایي دغه ډلې په شام کې له اسلامي دولت او القاعده ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدئ چې شاهین بونیری وړاندې کول. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې لپاره یا د څلور اړخیزې غونډې د جوړېدو په موخه ډېرې هڅې کړې او دوام به ورکړي خو د سیمه ییزو چارو یو کارپوه وایي
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم خپلې خاورې کنټرول نه لرم بیا نور هېوادونه دا اجازه لري دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي.
د خپلو ترقیو لپاره د قبایلي سیمو د استادانو احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي
نه بهشي ده او د پښتنو سره بالکل تعصب دی او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړوي هغه تربیت ورکوي بچي به کېږي هغې سره ظلم کېږي د هغې سره ننچافي کېږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوو زده کوونکو په بنو کې د احتجاج پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې له دوی سره کړې ژمنې دي پوره کړي.
ټیم په وزیرستان شه کسونه بود دي هغه ته هیڅ قسم فیسیلیټي نشته. پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بود یشي دي.
دا دې تر څنګ د سیمې اونړې پاړې او شمیر نور ریپورټونه شننی او اونیس پروګرام مشالونه هم اوریدلای سي له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. پاکستان وایي د څلور اړخیزي غونډې د جوړېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي او دا هڅې به دوام وکړي. دا خبره په پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري پانیوی ډیلی کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره به خپلې هڅې وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر اعزاز احمد چودری وای د څلور اړخیزو خبرو غونډو لوریو اسلام آباد، کابل، پیکنګ او واشنگتن هڅې کړې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. چودری وویل چې په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د خپل هیواد دریځ روښانه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې ویل شوی دی چې د دې هیواد پلاوی په بهرنیو چارو کې د هند دولت د وزیر اس جیشنکر په ګډون هندي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانستان د حکومت سره همکاري ته ژمن دی. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نوره دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته راکاشي. اشرف غني وویل که اسلام آباد د دې ډلو پر ضد پوځي عملیات نه کوي د افغانستان حکومت ته دې وسپاري. اعزاز چودری وایي چې هیواد یې په وزیرستان او د پاکستان په نورو برخو کې د یاغیانو د ځپلو لپاره هر راز هڅې کړې دي خو په افغانستان کې داسې نظر حاکم دی چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره عملي هڅې وکړي. ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ ملي شورا ته په کابل کې وویل که چیرته د پاکستان چلند بدل نشي نو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مخه کړي. اشرف غنی دا هم وویل چې د یاغیانو مشران په کوټه او پېښور کې دي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علی احمد جلالی ازادي راډیو ته وویل پاکستان تر سخت فشار لاندې دی.
که پاکستان دا فکر کوي که دا وایي چې زه په هغو کسانو کنټرول نه لرم، په خپلې خاورې کنټرول نه لرم، بیا نور هېوادونه دا اجازه لري، دا حق لري چې په هغو سیمو باندې عملیات وکړي چې د هغو ځای په افغانستان باندې حملې کړي. ډېر هېوادونه په منطقه کې چې دغه خطر د تروریزم ځان ته یو خطر بولي، د هغو سره په ډیپلوماتیک لحاظ باید همکاري وشي. او که چېرته د افغانستان او هندوستان دواړه چې د تروریزم نه د پاکستان له خاورې د تروریزم هدف ګرځېدلي دي، یو ځای کار وشي، دا ډېره فایده کوي په سیمه کې.
افغان حکومت هر وخت پاکستان تورن کړی دی چې د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. خو د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر په هند کې تیره ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ د ټولې سیمې لپاره د یو لړ پروژو حمایت کوي. د په ځانګړي ډول د ټاپي، کاسازر او په سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو یادونه وکړه. که چېرته دا پروژې پلي شي نو ګڼو افغانانو ته به کار پیدا شي او اسانتیاوې به رامنځته شي.
احمد شیبرو د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د کېدونکو د څلور اړخیزو امن خبرو اترو لپاره خپل پلاوی لیږلو فیصله اعلان نه ده کړې. د خبره د افغانستان د ولسمشر ویاند دوا خان مینپال له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. د کابل خوا په دوه خبرو اترو کې د ګډون نه کولو خبره په داسې وخت کې مخته راغلی چې افغان طالبانو ادعا کړې چې په پاکستان کې کېدونکو امن خبرو اترو لپاره خپل استازی استوي. نور تفصیل ګلیاس وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایان دوا خان مینپال وای چې ترسو پاکستان کړي ژمنې نوی پوره کړي تر هغې د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د امن خبرو اترو کې ګډون نه کوي. مینپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کچري نه کوي نو دا د وخت ضیا کول دي. پاکستان له افغانستان سره کومې ژمنې کړې وي؟ مینپال د دې په جواب کې ویل
په څلور اړخیز کمیسیون کې ژمنه داسې وه چې کومه ډله د سولې له مذاکراتو څخه ځان باسي د هغه پر وړاندې باندې به اقدام کیږي. هغه د معلومه سوله شي ځینې ډلې چې په پاکستان کې اوسي، پاکستان ساتلی دی، هغه د سولې له مذاکراتو څخه ځان ایستلی دی او هغه سوله یې رد کړې ده، نو اوس یې پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د ولسمشر بیان سرګندونې په داسې حال کې کړي چې رویټرز خبری اجانس د افغان طالبانو په حواله وایي چې په اسلام آباد کې کېدونکي د څلور اړخیز امن خبرو اترو لپاره خپل وفد لیږي. بیا ځینې خبری اجانسونه دا خبر هم ورکوي چې د طالبانو یو وفد پاکستان ته رسیدلی دی. د ولسمشر بیان دوا خان مینپال د طالبانو د وفد په پاکستان کې د موجودګۍ نه لا علمي خو دا او وی ویل
د طالبانو خبر
د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم له مشال رادیو سره په خبرو کې دې ته اشاره کړې وه چې رابطه شته. بلخوا ای ای پی خبری اجانس هم ویلي دي چې افغان طالبانو دوه کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی دي. خو د ای ای پی خبری اجانس په وینا طالبان وای چې دغه وفد به د پاکستان چارواکو سره د بندیانو او ځینو نورو چارو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د امن راوستو په مخه څلورو هیوادونو پاکستان، چین، امریکا او افغانستان د تیر کال په جولای میاشت کې خبرې ترې شروع کړې وې. خو دا خبرې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته وځنډول شوې. د دې وروسته څلورو هیوادونو څلور واري غونډې کړې دي چې څلورمه غونډه په کابل کې شوې وه او په هغه کې پریکړه شوې وه چې راتلونکي غونډه به په اسلام آباد کې کیږي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
پاو کم یو لس بجو
تاندی هلی
پاو کم دو بجو
د مشال پنو
په اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال ترنا لاندی
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
پاو کم سلور بجو
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو.
د کبالی سمو استادانو لتیرو څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی ترقۍ وکړي. دوی دا هم وایي چې حکومت ورسره څو ځلې ژمنې کړې دي خو پوره کړې نه دي. زموږ همکار منور شاه په دې اړه د سیاسي ګوندونو له استازو سره غږېدلی چې د هغوی د کبالی سمو د استادانو د دې احتجاج په اړه دریځ څه دی.
د قبایلی سیمو د سکولونو استادان نن په نهمه ورځ هم په اسلام آباد کې درنه کوي. دوی د وفاقي حکومت نه د خیبر پختونخوا د استادانو سره برابر ترقی او مراعات غواړي. په داسې حال کې چې بیلابیل سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو غوښتنه کوي، د قبایلی استادانو دې مسلې ته څنګه ګوري؟ په دې حق لراته د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین اویل ګوند یې په دې مسله کې د قبایلی استادانو سره ولاړ دی.
د خیبر پختونخوا د ټول اساتذو اپګریډیشن شوی دی، د پنجاب شوی دی، د سند شوی دی، او صرف یو فټه ده کنه چې د فټه د اساتذو اپګریډیشن نه کېږي. نو زه خو دا ډېره د ظلم فیصله مانه، او انشاءالله تعالی زه په خپله او سره د ټولې مینهګانو سره ټران د دوی په احتجاج سره برابر شریک هم یو، او تر اخره پورې به انشاءالله تعالی موږ د دوی تعاون کوو، امداد کوو، د دوی په احتجاج به شریک وو انشاءالله.
دا راز د عوامي نېشنل ګوند د سینټ غړی شاهي سید وای دوی نه یوازې د قبایلي استادانو د احتجاج ملاتړ کوي، بلکې د دې مسلې په اړه به په پارلیمان کې هم غږ پورته کوي.
نه بے حصی ده او د پښتنو سره بالکل تعصب دی، او بیا هغه اداره چې کوم اداره زموږ معیار انسانان جوړوي، هغه تربیت ورکوي، بچی به جوړ کېږي، هغې سره ظلم کېږي، د هغې سره ننچافي کېږي. زموږ دا بالکل داسې کوم لکه د پښتنو سره چې یو تعصب وي، په کومو سیمو کې چې فوج او سکول کې خلک په تکلیف پاتې کېږي، په هغه ځمکه باندې بیا د استادان د خلکو بچو ته تعلیم او ایجوکیشن او رڼاګانې ورکوي، او څه د هغوی په اپګریډیشن کې یا هغوی سره جازي سلوک کوي، نو دا یو ظلم دی.
هلته د تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلۍ غړی او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر امیرالله مروت وای وفاقي حکومت د زر تر زره د قبایلي استادانو لپاره د خیبر پختونخوا د استادانو غونډې ترقی اعلان کړي.
زه به دوی سره ملاقات وکړم، او چې ما د خپل کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټې چیرمن په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره برسته وکړم، او د سفران وزیر چې دی وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی، او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم، او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زور د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په طور باندې حل کړم او ډېر زر.
بلخوا په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قامی اسمبلۍ غړي او د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار امیر مقام اویل دې ډول مسلو ته په کتو سره وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د آئینی اصلاحاتو کمیټه ټاکلې چې په نتیجه کې به یې نه یوازې دا مسله حل شي، بلکې په مستقبل کې به هم د قبایلي سیمو د مشکلاتو خاتمه وشي.
هغه ته هر توګه پار فیلډ کې وګورې پار د ورکې نو هغه ته مراد نه دی اصل کم چا مستحق دی. زما ضرور د خلکو سره د ورونو سره خویندو سره یو شانتي آواز دی.
په قبایلي سیمو کې په زرګونو استادان دا مهال په احتجاج دي چې په سلګونو یې په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته ناست یو وای تر هغې به نه پاسي سوچې وفاقي حکومت د دوی د اپګریډیشن یا ترقۍ حکم نوی جاری کړي.
منور شاو د شمالي وزیرستان بیکورکلسو د کونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې احتجاج کړي، غوښتنه کړي چې حکومت دوی خپل سیمه ته واسطه یو هلته دی ورته سنتیاوي برابر کړي. د دوی په وینا هلته وار له مختللي خلک هم د صحت او تعلیم په برخه کې له پراخو مشکلاتو سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
تیر ورځ بنو پانتون کې د شمالي وزیرستان زکونکو د خپل غوښتنو پوره کولو او سیمه ته واپسې لپاره احتجاجي لاریون کړی وو. د لاریون د ګډونوالو په لاسونو کې په پلیکارډونو د حکومت پر ضد او خپلو غوښتنو نارې لیکل شوې وې، چې ځای په ځای په لاره یې هم دغه نارې لګولې. په دې موقع د وزیرستان زده کوونکو وویل چې دوی سره واپسې لپاره شوې وعدې دې سرته ورسول شي، او د ژوند بنیادی اسانتیاوې دې ورته په خپلو سیمو او کورونو ورکړي.
د بانی یونیورسټي وزیرستان سوسایټي یو امن مارچ دی چې هغه شي میز مطالبات یې ډی پیز واپسي تعلیمي میدان مې رکاوټ او کیم واپس شوي خلتي هغه سہولیات او کیم حکومت اعلان کړی دا هغه سټوډنټ ته دی او کای ډی پیز ته دی چې حکومت په دا باندې عمل وکړو. میز دا پوره من احتجاج دی.
اسدالله شاه د نن وزیرستان سټوډنټ سوسایټي د بنو د سټوډنټونو وتلې دي او دنیا ته دا پیغام ورکوي چې میز وزیرستان واپسي شي سستیدو دا ختم شي میجه هدو چې کیمو پاس خلک تلې ایت هیلث او ایجوکیشن سہولت ورکو او میش دولت کیم خلک تی ایت دا د کمپټنټ او پغشه دا خلک تنگ دینه را ګرمي پر روانه دو رجر روانه دو د دینه مخشه مخشه دی واپس ولاږي او کچره د میج مطالبه ون شو منله میجو نه را د احتجاجي سلسله تیز شي.
د لاریون پر محل د وزیرستان محصلینو یو مشر نسیم داوډ وویل چې شمالي وزیرستان کې د صحت او تعلیم هیڅ سانتیا ونشتا چې دغه د دولت ذمہ داری ده.
ټیم په وزیرستان کې کسونه بود دي هغه تاسو کې سم فیسیلیټی نشتا دی ته وطن کارډ میلاو ده ای باوجود به درې ورځې مشه دی انټری کو دا انټری لا خاتمه کړه شي. تعلیم ډیر زیاته کمې ده ځکه مثال پوسټ ګریجویټ کالج میران شاه دا کامرس کالج میران شاه دا میرلی کالج دا الیمنټری کالج دا د بالکل غیر بود یشي دی اعلان کې درې تحصیلین پوتې دي نه را د وزیرستان ټول تحصیلین واپس دي دا فنکشنل کو ورسره دا هسپتالینا پروګرام دا سیخ کو
دغه محصلین وویل چکا دا واده تر مخه دوی واپسی زر تر زرا و نشوا او ورته بنیادی اسانتیاوی برابر نه شوه نو سخت احتجاجونه با پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
بل پلاو تر دې احتجاج وړاندې په پېښور کې د جنوبی وزیرستان زده کوونکو هم احتجاج کړی او ورته غوښتنې کړي دي. دوی هم له حکومت غوښتنه کړې چې خپل سیمو ته د ستانه کړي او تدې ورته د تعلیم اسانتیاوي برابر کړي. زلان یوسفزای په دې اړه نور حال راکوي.
دا د شمالي او جنوبي وزیرستان د زده کوونکو احتجاجي مظاهره ده چې پکې ځنی قبایلي مشرانو هم ګډون لرلو. د جنوبي وزیرستان اسلم نور وزیر چې د پېښور د کرکلي پوهنتون زده کوونکي دي مشال ریډیو ته ویل چې دوی د بېکور شوي خلکو د زر تر زره واپسې او د تعلیم غوښتنه کوي.
زمون غټه غوښتنه دا دي چې مونږ آی ډی پیز فرست آف آل چې آی ډی پیز واپس کی. په دې ګرمیانو کې مونږ نور دلته وخت نشو کولی. زمونږ چې کوم د یونیورسيانو کې ایجوکیشن سیستم دی زما په علاقه کې ایجوکیشن بالکل ختم شوی. زمونږ فرست پرایورټي بیا ایجوکیشن دی چې زمونږ ته ایجوکیشن غاره کی. بل بایزت واپسی او بل چې حکومت زمونږ سره کوم وعده کړی دی مونږ ته د یونیورسيټي وعده کړی دا مونږ سره نورې وعده مونږ سره کړی دي. مونږ سره چې تاسو ته کورونا واپس جوړیږي دغه وعده یې کړی دي. زمونږ دغه مین خبرې دي چې دا زمونږ سره وشي.
مظاهره کې ګډونوال د شمالي وزیرستان نور اسلام وزیر وای چې زر تر زره د واپسې تر څنګ دوی په خپل سیمو کې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه هم کوي.
کیم چې دا خلک واپس شوی دی دغه ته په دې واپسی شه تاګرو تک چې کیم دا دغه د ورته سوکا کو چې کیم سکیورټی پروسیجر وی دا د خپل کوي خو هغه د دې په سوکا طریقه کوي کفن نه تا کوي او چې کیم خلک واپس شوی دی ته دا چې روزمره زندگی سه کیم سہولیات وی دا ورته پیرا کوله خپل تعلیم دنه ډېر سکونی نه دی چې هغه اپریټ شوی نه دی د او به زر راته زر هغه په بل چې د کیم خوراکي مواد دی دغه په ترسیل شه د لشکي نرمي وکړو.
د پېښور په هنتون زده کوونکو رحیم داوړ وایي چې د بیکورې له وجې د ډیرو زده کوونکو تعلیم نیمګړې پاتې شوی دی او د امن د ټینګښت لپاره باید حکومت په وزیرستان کې دننه او بهر دوی ته د تعلیم لارې برابر کړي.
په خپل په آی ډی پیس کوټه باندې راغلم دلته مونږ پیلا چراغلو دلته زمونږ هر څه معاف وو. د یو شي فیس مې ومنو اوس یو کال تیر شو هغه شان دې مونږ په ټینټونو کې هغه شان دې د کرینا در بدرې په کډوالۍ کې او دلته وایي چې تاسو مونږ ته غاره کوي فیسونه را کوي کله د هاسټل په بانه کله د اگزام فیس او کله د ډیپارټمنټ فیس رانه غواړي نو په هره بهانه مونږ نه پیسې غواړي. د دې په وجه سره لس اته کسان چې کم زمونږ سټوډنټان وي هغه فیوچر ته باش او لاړل کړي ته او ایجوکیشن یې پرېښودو.
د ایف ډی ایم د شمیرې تر مخه د تیر یو کال په موده کې د جنوبي وزیرستان له 2000 او د شمالي وزیرستان له 1000 څخه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته واپس شوې دي او لا هم د بې کوره شوي خلکو د واپسې لړۍ روانه ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیاست. د افغانستان او روس چارواکي سره سلا سوي چې په پوځي برخه کې به همکاري سره کوي. په مسکو کې د 15 نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې چې د نړۍ شاوخوا 1500 پوځي چارواکو او سیاستوالو برخه پکې اخیستې وه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر له خپل روسي سیال سره تر خبرو وروسته د روس د پوځي مرستو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
روسیا او افغانستان موافقه وکړه چې د پوځي تخنیکی همکاریو یو کمیټه جوړ کړي او له نړیوال تروریزم سره د مبارزې کړي هڅې زیاتې کړي. دا موافقه ماسکو ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال وشوه. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
ملي دفاع وزیر ماسکو ته په رسمي بلنه لاړ دی
البته هغه مسائل چې د دواړو هیوادونو په منځ کې البته د دفاع وزارتونو په منځ کې ضرور دي چې په هغې باندې خبرې وکړي، هغه په هغې باندې خبرې کوي او په هغه برخو کې چې روسیه کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي په هغې باندې هم خبرې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په ماسکو کې د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته معصوم ستانکزي رسنیو ته وویل پر دې مو خبرې وکړې چې روسیه دې د هغو افغانانو شمیره لوړه کړي چې په روسیه کې پوځي زده کړې کوي، استخباراتي معلومات له افغانانو سره تبادله کړي او د پوځي تخنیکي همکاریو د یوې ګډې کمیټې پر جوړېدو خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا هر کال له دیرشو تر څلوېښتو پورې افغان محصلان په پوځي برخه کې په روسیه کې زده کړې کوي. د ماسکو په پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس کې 1500 پوځي او سیاسي چارواکو برخه اخیستې ده او د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون پکې کړی دی. حامد کرزي د کانفرنس په لومړي ورځ وویل چې په افغانستان کې هغه وخت امنیت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه ګډې هڅې وکړي.
The United States and its allies will not achieve its objectives under the current circumstances.
د امریکا متحده ایالاتونه او د هغه متحدان به په افغانستان کې خپل هدفونه له اوسنیو شرایطو سره سم د روسیې له مرستې پرته، د چین له مرستې پرته، د هند او ایران له مرستې پرته ترلاسه نه کړي. موږ غواړو چې پاکستان هم په اخلاص له دې مبارزې سره یو ځای شي. نو بیا به موږ پرته له څه شکه وګورو چې افغانستان به باثباته شي، پاکستان به باثباته شي او سیمه به خوندي شي. د ماسکو امنیتي کانفرنس دوه ورځې نه دی او نن به هم دوام وکړي. د دې کانفرنس ترڅنګ تېره ورځ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر د روسیې له دفاع وزیر سره پر دې هم خبرې کړې دي چې څرنګه کابل او ماسکو د نړیوال تروریزم پر ضد ګډې هڅې کولی شي. د روسیې انټرفاکس اژانس د معصوم ستانکزي په وینا خبر ورکوي چې له سرګی شویګو سره غونډه بریالۍ وه او پکې ګډ ټکي وو چې په هغو کې د روسیې لوري هم دا خبره کوله چې په افغانستان کې بې ثباتي ټوله سیمه ګواښي.
احمد شیبرو اوس پښتنه دا چې له سیاسي پلوه روس ته د افغانستان نږدې کېده به د دې هیواد لپاره څه ګټه ولري؟ همدا پښتنه احمد شیبر د سیاسي چارو له کارپو خوشحال خلیل څخه کړې ده.
دا ډول حرکت د افغانستان د حکومت له خوا نشته، چېرته د امریکایانو سره په تفاهم کې نه وي نو دا مشکل جوړولی شي، ځکه افغانستان هم دا اوس د افغانستان فوج اردو او نور امکانات ټول امریکا ورکی او په ستراتیجیک تړون لري، امنیتي تړون لري. نو که د امریکې د خوښې خلاف افغانستان حکومت روسیې سره نږدې کېږي نو دا کچه به کوم حد کې یوازې امنیتي او د تروریزم مسایلو کې ده او که نور ستراتیجیک مسایلو کې هم غواړي سره نږدې شي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ که افغانستان چېرته له روسیې سره غواړي په پوځي برخه کې همکاري زیاته کړي باید هغه حد او اندازه تعین کړي د ځان لپاره؟
بله بله، او خدشه داسې خوا افغانستان حکومت ته امریکایانو پیسې ورکولې یا مستقیما روسانو سره قرارداد درلود چې افغانستان لپاره پوځي وسایل چې د افغانستان له جغرافیې او ارزازۍ سره برابر دي روسانو له خریداري کې او دا یو ډول امتیاز ګڼل کېده روسانو ته د امریکې له خوا نه چې ورکول کېده. وروسته له هغه چې د اوکراین مسله په داسې سره دغه همکاري د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د افغانستان په دغه قراردادونو باندې اثر وکړ. اوس کوم داسې د امریکې سره په تفاهم د افغانستان حکومت غواړي روسانو سره تعلقات ولري، یعنی یو اندازه چې دوی امریکا ته قناعت ورکړي چې موږ کولی شو چې د سیمې هیوادونو سره رابطه ولرو، مستقیما هغونه وسلې واخلو او د مشترکو تعهدونو په خاطر باندې مقابله وسلو وکړو، نو دغه کېدلی شي یو طریقه باندې دا مثبت تاثیر ولري.
فکر نه کوي چې افغانستان کولی شي چې د روسانو دغه اندېښنې نه استفاده وکړي او د روسیې مرستې په نظامي برخه کې هم راجذب کړي؟
دا نو د افغانستان د حکومت د دولت او د موږ او تاسو د افغانستان کې د سیاسي قوتونو هغه هوښیارتیا ده چې څومره کولی شي چې د افغانستان نظام همداسې ټینګ وساتي او بالاخره دغه امتحان ورکړي چې موږ په دغه جنگ کې یا په دغه مسایلو کې کامیاب یو، هغه په ډیپلوماسي برخه کې، په پوځي ډګر کې، په نورو برخو کې. بیا کېدلی شي چې د افغانستان په حکومت باندې دغه اعتبار وکړي چې د هغو مشترکو تهدیدونو په وړاندې افغانستان سره یو تفاهم ته ورسیږي او بالاخره د دې په جای چې د روسیا په افغانستان کې نور موازي غیر رسمي چینلونو سره مرستې وکړي، کولی شي د افغانستان حکومت سره مرستې وکړي، مستقیما پوځي مرستې وکړي تر څو د ګډو مشترکو تهدیدونو چې هغه عبارت د تروریزم ده، د مخدره موادو مسایل ده، هغو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. نو دغه د همکارۍ اصلي علت کېدلی شي او بدون دې همکارۍ نه نشو کولی چې موږ روسیې سره چې د سیمې یو مهم مطرح هېواد ده همدسه د دې سره رابطه نظر انداز کو اتمن تاثیر د افغانستان په شرط باندې روسان سره په یو حد کې رابطه ساتل پکار دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سویل شاهین بنری څخه د خبرونو لنډیز اورو.
خبرونه د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودھری په نوی ډیلی کې د خپل هندي سیال ایس جے شنکر سره د لیدو نو وروسته تیره ورځ هیواد ته پر استنېدو خبرې اعلانو ته ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره د څلور اړخیزې غونډې پر جوړولو کې کردار لوبولی دی. د قبایلي سیمو د سکولونو استادان نن په لسم ورځ هم په اسلام آباد کې دوی ته په ملازمتونو کې د ترقی نه ورکولو له کبله د حکومت پر ضد احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او د حکومت یې غوښتلي دي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته ولیږل شي. روسیې او افغانستان موافقه کړې ده چې د پوځي تخنیکي همکاریو یوه کمیټه جوړه کړي او لنډیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې ګډې هڅې زیاتې کړي. د ترکیې په شمال لویدیځ کې د بورسا په ښار کې یوې ښځې ځانمرګي برید کړی چې لږ تر لږه 8 تنه یې ټپیان کړي دي. دا امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو پرون د ریپبلیکن ګوند د هڅې مخه ونیوله چې د امریکا د انرژي د وزارت لخوا د ایران د درنو اوبو د اخیستلو مخنیوی یې کاوه. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي له روسیې او امریکا غوښتلي چې د شاه چې په شام کې د سولې د خبرو پر راجوندي کولو سره د نازک اوربند وژغوري. او اروپایي اتحادیه وایي د اروپایي اتحادیه او یوکرین سر مشریزه یې چې ټاکل شوی وه راتلونکي میاشت جوړه شي تر سپتمبر تر میاشتې پورې ځنډولې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېدې چې شاهین بنیری وړاندې کاوه. او سم اسلام آباد ته ځو چې سراج ظهیر د پاکستان د ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې د پاکستان په کمزوري احتسابي عمل لیکلی او وایي چې د پاناما لیکس له کبله یو متنازع ماحول پیدا کېدو وروسته د دې خبرې ډېر ضرورت پېښ شوی دی چې په پاکستان کې د احتساب یوه آزاد او خپلواکه اداره جوړه کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه لړکی که هم په پاکستان کې د وړاندې نه د نه په نوم یوه اداره شته کوم چې د سیاسي مداخلت له وجې خپل حیثیت بایللی او هم دا وجه ده چې د دې ادارې په موجودګۍ کې سیاسي ګوندونه د پاناما لیکس د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي او د لړکی د سینټ چیرمن میار زارابانی د یوې احتسابي ادارې غوښتنه هم کړې ده. درې وړاندې لیکي باید چې داسې یو اداره جوړ کړي شي چې د الیکشن کمیشن پرنګ د پارلیمان په صلاح پکې غړي وټاکل شي او دوی ته د فیصلو کولو او د گرفتاریو په شمول د پلټنو پوره اختیارات ورکړل شي. درې اخري کې وایي باید چې دغه اداره د هر قسمه سیاسي اثر رسوخ نه آزاد وساتل شي چې خپل ټول پلټنې سرته رسوي. خدا هم ضروری ده چې دغه اداره د پارلیمان په بالادستی ساسر ونه غورځوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼخ خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت او تعلیم په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې تعلیم او صحت نه کاروبار جوړونکو پر ضد سپریم کورټ نوټس اغسته او له وفاق نه یې جواب غوښتی دی. د ادارې په وینا چې په ټوله نړۍ کې په صحت او تعلیم باندې خصوصي توجه ورکړل کیږي او د دې مقصد لپاره د بجټ یو غټه برخه بیلولې شي. خو د دې په ترڅ کې په پاکستان کې په دې دوو څانګو باندې بېخي توجه نه ورکړل کیږي. که وکتل شي نو د تعلیم نظام سم نه دی. اسپتالونو کې مشینري نشته، دوایانې نه وي او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ وي او د جعلي دوایانو په وجه باندې روزانه خلک وژل کیږي. ادریا اخري کې وایي باید چې حکومت د نورې نړۍ پرنګ دې دوو څانګو ته خصوصي توجه ورکړي ځکه چې په دې څانګو کې اکثر غریبان د مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دې لړکی به حکومت لا فوري اقدامات کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ سویو وروستیو خبرو او د هغو ارزښت ته کتنه کړې ده. هم د یاد ورځپاڼې په یو بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع څېړل شوی. د هارون باچا یې لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزارتونو سیکرټرانو په نوې ډیلي کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې سره ولیدل او وروسته بیا د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره وویل چې پر یو لړ مهمو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. په لیکنه کې هم په نوي ډیلی کې د یوې څېړنیزې ادارې د یوه مشر څېړنکار اشوک مالک په حواله ویل شوي چې په دغو بیانونو کې د دواړو هیوادونو د هیلو څرک له ورایه معلومیږي. د نوموړي په خبره پاکستان غواړي چې له هند سره د کشمیر او تجارتي مسلو په ګډون هر اړخیزې خبرې وکړي. د څېړنکار زیاته کړې ده هغه څه ول چې د ممبۍ له تر وروستي بریدونو مخکې د دواړو هیوادونو حکومتونو خبرې پرې کولې. خو هم د مالک په خبره د مودي په مشرۍ د هند حکومت له پاکستان سره داسې خبرې کول غواړي چې تر ډیره له ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو وڅرخي. په لیکنه کې بیا هم د اشوک مالک له خولې زیاته شوې چې د پاکستان او هند چارواکو ترمنځ وروستۍ خبرې د اهمیت وړ دي او هم د نوموړي په خبره له نه خبرو بهتره ده چې یو څه خبرې او رابطې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. او هم د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بله لیکنه کې بیا په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو د سپورتي فعالیتونو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي په افغانستان کې د ښځو په سپورتي لوبو کې د بوختیا لپاره هغه رنګ چې غربي مرستندوی ادارو ټینګار پرې کاوه کار نه دی شوی. د لیکنې تر مخه که خبره د کرکټ وي چې ډېری افغانان دغه لوبه خوښوي او یا هم د فوټبال وي، په دواړو لوبو کې افغان ښځینه ټیمونو په وروستیو کلونو کې د پام وړ څه نه دي کړي. د افغان ښځو د تایکوانډو ټیم بیا په دې وروستیو کې یو څه ځلیدلی چې ښایي یوه لوبغاړی په برازیل کې کېدونکو د روان 2018 کال په اولمپکس لوبو کې د ګډون لار پیدا کړي. د تایکوانډو دغه لوبغاړی 23 کلنه سومیا غلامی په ایران کې ژوند کوي او د خپلو مشکونو لپاره کابل ته سفرونه کوي. نوموړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، زه فکر کوم چې په خپل هیواد کې اوسېدلی نو نړیوالو مسابقو ته به نوی غوره شوی.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د پسرلي عملیاتو اعلان کړی، کېدای سي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت سي. مجله لیکي د طالبانو د پسرلي عملیاتو د زور کمولو لپاره افغان حکومت ته مختلفې خبرې په پام کې نیول پکار دي. انیس اجمل د دې لیکنې تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي عملیاتو په اړه لیکي، د اپریل په 12 نیټه طالبانو د پسرلي د کلنی عملیاتو اعلان وکړ. مقاله لیکي کېدای شي چې روان کال د افغان حکومت او طالبانو لپاره فیصله کون ثابت شي. تیر کال د افغانستان کندوز ولایت د لږې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغی او د تیرو ځینو راپورونو تر مخه طالبانو دا مهال د هلمند 15 ولسوالۍ نیولې دي. مقاله لیکي افغان حکومت ته پکار ده چې د طالبانو مشرتابه د مذاکراتو لپاره رضا کولو سره د هغې نورې لاسته راوړنې محدود کړي. مقاله لیکي که د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت غواړي چې د طالبانو د سګنی عملیاتو څخه هیواد وژغوري او طالبان د خبرو لپاره رضا کړي، نو باید چې په ځینو مهمو خبرو غور وکړي. مقاله لیکي افغان حکومت لا لومړی ترجیح دې ته ورکول پکار دی چې د ځمکې نیولو او ساتلو لپاره په جګړه کې د اولنی لومړیتوب په بنیاد سیمې منتخب کړي. مجله لیکي افغان حکومت دې دویم لومړیتوب د فضایي ځواک او د هوایي اډو دوباره سمول او د هغې پیاوړي کول وساتي. د افغانستان فضایي ځواک تیر کال د مختلفو زړو هلیکاپټرو د حادثو او د جاسونو د تکنیکي مسئلو سره مخ شوی دی. مجله لیکي د افغانستان حکومت دریمه ترجیح د حالاتو خرابونکو په مسئله ځان پوهول اولای سره مخکیدل جوړ کړی. د طالبانو د پخانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر رستو تیر کال د جون په میاشت کې دامن خبرې د زند ښکار شوې. له دې رستو د افغان طالبانو د مختلفو ډلو ترمنځ شخړې جوړې شوې. فورن پالیسی لیکي د طالبانو د دننی اختلاف له وجې دا خبره ډیره ګرانه شوه چې د وسلوالو کومه ډله د خبرو میز ته راوستل شي. مجله لیکي دغسې د کابل حکومت د ځان لپاره څلورم لومړیتوب د هیواد اداري فساد ختمول وساتي. مقاله لیکي د افغان حکومت لپاره د درغلیو ختمول د اوږدې مودې کار دی او دا مسأله په یوه شپه او یا 2018 کال کې نشي ختمی دی. فورن پالیسی لیکي خو د ځینو لنډې مودې حللارو په سمدستي توګه خپلولو سره د افغان ځواکونو شمیرې او صلاحیت زیاتېدای شي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو موږ راغله مشال ریډیو څخه اوري. درنو اوریدونکو، اوس هم د پاکستان او چین د تعلقاتو او همکاریو په اړه یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. د پاکستان نږدې ملګری هیواد چین ورسره ژمنه کړې چې په روان میلادي کال کې به د 64 اربع ډالرو لګښت په دې هیواد کې په بیلابیلو پراختیایي پروژو کې لګوي، خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکی پروژو پورې نه دي محدودې، بلکې دواړه پراخې پوځي اړیکې هم سره لري. رویټرز خبري اجانس په دې اړه لیکنه خبره کړې ده چې تفصیلي فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین حکومت په سږکال په پاکستان کې شپږ څلوېښت میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یوه بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سږکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالي تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نلیکي او د سړکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې درې زره کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2013 میلادي کال کې په دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکاري عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې شپږ اټمي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کېږي چې د یو بل اټمي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کېږي چې په اتیایمو کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټمي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د فیصل آباد په جیل کې ګزان وهلې بندي ته د پانسۍ ورکول وځنډوي او ورته معافي وکړل سي. عبدالباسط نومي د بندي ته شپږ کال وړاندې د پانسۍ سزا اورول سوی وه. ګلایاس تفصیل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان په جیل کې یو بندي عبدالباسط ته د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوی وه، خو هغه اوس فالج وهلې او ورته پانسي ورکول کیږي. سازمان وایي درې واري باسط ته پانسي ورکول ځنډول شوی. هغه فالج وهلې دی او د فیصل آباد په مرکزی جیل کې دی. باسط ته شپږ کاله وړاندې د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوی وه، خو نوموړي هر وار د جرم منلو نه انکار کړی و. باسط په 2010 کال کې فالج وهلو او د مناسب طبي سهولت نه ورکولو له وجې په ټیبي یا نری رنځ اخته شو. سازمان وایي باسط ته په لومړي ځل د تیر کال جولای په 9 پانسي ورکول کېده، خو دا سپتمبر 2 ته وځنډول شوه. د دې وروسته په دریم ځل پانسي تیر کال د نومبر په 4 هم وځنډول شوه. سازمان وایي چې هر ځل پانسي ځکه وځنډول شوه چې چارواکو سره داسې انتظام نه و چې په ویلچیر ناست تن ته پانسي ورکړي. د دې وروسته نړیوال غبرګون هم د پانسي مخه ونیوله. سازمان وایي د عبدالباسط کورنۍ ته ویل شوي چې ولسمشر نور د پانسۍ ودرولو حکم نشي جاري کولی. د باسط کورنۍ د اپریل په 2 هغه سره په جیل کې ملاقات کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي باسط ته د پانسۍ ورکول دي وځنډوي او ورته دي معافي ورکړل شي. سازمان وایي چې په پیښور کې په 2014 کال د دسمبر په 14 پر سکول د برید وروستو حکومت پر پانسۍ لګولې پابندي ختمه کړه او له هغې مودې راهیسې د 300 زیاتو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. دا وخت په پاکستان کې 2000 قیدانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او د اسانتیاو کمی له کبله د بهر ملکي سیلانیانو په لاره کې خنډ جوړ شوی دی. تیره میاشت د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سوات د بهر ملکیانو په تګ بندیز پورته کړی و. تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سوات د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه اونۍ امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دی.
مخکې دا خبر راغی د انټیریا منستری نه چېره دلته کې به پار نه راځي چې موږ وګورو درګۍ نه دا رپورټ راغی چې ډېر کسان د هغې نه واپس کړو، چېره موږ داسې اطلاع نشته، موږ نه پرېږدو پار نه. یو ګروپ راغی هغه هم په سیکیورټي کې راغی، بیا دیر د پیسټولو خبر او دا خو یو کاسمیټکس کارونه دي چې دوی کوي، کم کار دي کول غواړي دلته کې. هم هلته خو بالکل پیسټول هم کېږي او
ځایی خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سوات کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
پابل اورل د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو هغه وی چې را مونږ کله اخبار کې دا خبر وکړه نو موږ ډېر خوشاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې را موږ سوات ته لاړ شو. د بد مرغ دا شو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهېږو چې که دلته امنی او دلته نه د انرسي هغه شرط چوت کړی شوی نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه بیا سوات ته راځي، بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکي سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دې نه علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د انرسي اغشته سوات ته تلی شي، هغه ویزه د ټورست ویزه یا ویزټ ویزه ای، بزنس ویزا نه، این جی او ویزا نه، هغه لپاره بیا این او سی ډېر ضروری ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللی دي، د بریټیش جاپانیانو ګروپ تللی دی. دا تقریبا چې کله نه دا ریسټرکشن ختم شو فار ټورست زما خیال دی تقریبا 7 نه 10 ګروپونه ویزیټ وکړو.
سواد د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه ده د غلطه د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله د سیمې د سیلګری سند ته ډیر زیان رسیدلی دی او د دې سند سره تړلی په زرګونو خلکو روزګار بیللی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم ستاسو پام د مشال ریډیو نیوز پروګرام مشالونو ته راړوم. د دې خپرونې کوربه شاهین بنیرای دی.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او د پښتنو په سیمه د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خپل حقونو لپاره د پښتنو د قومي مبارزې د تاریخ نه د یوې لویې پیښې کیسه کوو چې خلک یې د قصه خوانې د قتل عام یا قصه خوانې مساکر په نوم باندې پیژني. دا د کال 1913 کیسه ده. د اپریل د میاشتې 23 نیټه وه. د پېښور ښار په تاریخي قصه خوانی بازار کې د خدایي خدمتګار تحریک غړي راټول شوي وو او په ټول هندوستان کې د پیرنګي حکومت د زور زیاتی پر ضد مظاهره کوله. تاریخ لیکونکي لیکي چې دا یو پرامنه مبارزه وه او مرام دا و چې د دې سیمې د ولس اواز هم د هندوستان حکمرانانو ته ورسوي. د دې نسور وړاندې کانګرس او د خدایي خدمتګار تحریک مشرانو په اوتمانزو کې د آزاد سکول په جلسه کې پریکړه کړې وه چې د برتانوي راج پر ضد به د ګاندیجی د اولسي نافرمانۍ په تحریک کې ملګرتیا کوي. په دغه اړه د قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد د تاریخ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي
اولس کې روز چې څوک د صوبې گورنر پاتې شوی دی
هغه په خپل یاداش کې دا یي چې یاره تر هغې پورې خو زمونږ څه پروا نه وه تر څو پورې چې صرف ته کانګرس ورکړو ځکه چې یو نیم سل کسانو علاج مونږ کولی شو خو چې کله د دې نه خبر شو چې باچا خان هم ورسره لوز وکړو چې یاره مونږ هم در سره یو او وادې ګاټې وشوې نو بیا مونږ سره فکر شو نو دی د پېښور خواوشه اخوا دېخوا لویې ګرفتاریانې وکړي چې یاره دا پروګرام د دوی ناکامه شي نو نور خلق کو گرفتاری ورکا دو کسان البخش برکی غلام ربانی سیفی دا دوار دی پیشاور خار کان دسان دی دشپی انا گرفتاری ویر نکا او دی سہارا نا ویر کا سہارا نا دا دفتر دی کانگرس کو مو دا پا گنتگر کے ہو نو دی وی آلتا نا کابلی تانا که نور دی کانگرس بیدران چکم دشتی بیر کلیو دی مو نو دی ارادا ہو که تیارا پیادا با مو که خلقو دا پتا مو لگی تیارا ایمون دا گرفتاری ویر زگا مقصد خوا دا ہو نو چې دی را روانو په لاره ورو هغه خلک ورسره ډېر خلک د ډېر چاپېره دا کلو علاقې نه سود سودا به هم ښار ته راځي کیسه خانه ته کټوی مټوی یو دپاره هغه یې ورسره ښځه کوي او تماشا وګوري چې څه دي روانو او هلته کې فرنګیانو چې کوم انچارج په تاله کې هغه چې دا خلک کلیدل کابلۍ تاله کې هغه چې دا خلک کلیدل پنځرو دولس سوه خلک راجمو نو هغه په دې باندې وېرېدو
ډاکټر وقار علی شاه وړاندې وایي په 23 اپریل خلک د خار له مرکزی لارو را تیر شو او قصه خوانه ته ورسېدل د کابلې تانې مشر چې د خلکو لیدل نو فکر یې وکړ چې دا جوړې په تانا د برید لپاره راټول شوې دي هغه په واست خواستو کو چې راشي او د تانې حفاظت وکړي لږ شېبه کې د پیرنګي پوز شپک ټینګونه را ورسېدل وړومبي ټینګ سوار لس کسان وچقول چې لس کسان په ځای مړ شو او سلور سخت جوبل شو
پګړونډه ارمټکار چې راغلو دلته کې مور هغه مور سره چې راتاو شو نو څلور کسانې چې خنکل نو به فورن له سپې اته لږ کسان خو په عمره ته ورونو لا نه مرسو او نو سخت شو ولي دلته کې خلک تروخ مو موته کنه دا کې خلک خو پرم نو صرف لکه راغوم شي د تانې نه بهر کتو چې په تماشا کولا چې د لیډران څه کوي لیډران ویلاړو جلسه کولا په دې دوران کې چې را مړي ویل دلته ژوب له ویل دي نو پارته باندې سرو ګرځي چې خدای داسې دي په دې دوران کې یو د بدقسمت فرنګي بچي په موټر سایکل باندې سورو داګې ورکولو هغه دې ځای ته رالو اچ رالو بس دلته کې هم په دې جلوس کې یو سړی هغه راو ګرځولو او تبر ورسره هغه نوم دی عبدالرحمن مانی هم دې دغه کې دکانو د په یو مای به خرڅول ما سره خپل ملاقات هم شو دې کې دې په گزارو کو او هغه راو ګرځولو هم دې ټیم کې هغه ټیم کوم ټیم کوم ورمټکار وانه چې دا ولیدل هغه دا جرات سره دا وردا کوله شو د محکومانو چې هغه یې څنګه لاس چت کی
د برتانوی راج چارواکو په احتجاج کوونکو د ډزو حکم جاری کو خو د ګورکا ځواکونو مشر ویل چې په بی ګنا او بی وسلې خلکو د ډزو سره جواز نشته او د حکم منلو نه انکار وکړو ډاکټر وقار علی شاه وایي د ګورکا ځواک سرتیری د نیپال اوسیدونکو نوموړی زیاتوي
دای چې کوم فوجانو ته وایي چې ډزو وکړي نو هغه ګورکا پالتنه ګورکا رجمنټو ګورکا چې دی دا ګوروال رایفلز به ورته وي نیپالیان دي او دوی به اکثر د فرنټیر وارفیر د پاره وي دا خلک برتي کړي وو ځکه چې افغانستان ته به اصول کړه هغه ته به اصول نو ډېر به هغه د دې د علاقم غریزې علاقه ده د موږ په غریزې علاقو کې دا بهترین خلک وو چې ترنګي د پاره به جنګېدل نو چې هغه د څه وخت وو چې تاسو په خلکو ډزې وکړي نو هغه حوالدار چې کوم مشر هغه انکار وکړو اگر ورته چې تاسو چې موږ به په کولو چې تاسو وی چې تاسو به د هندستان د دشمنانو سره په سرحدونو کې غلا کوي او دا خو موږ خپل بچی دی د وسلې خلک دی په پاکستان او سره ته واته نو ته به چاکو نو په دې موږ څنګه راځو کوه په دې موږ به نه شو کوله بس اکدم یې هغه کوټ مارشل او کو فرنګي بل اول وایټ چې ورته ویل شي ټول سپین پوستي هغه را مخ کې کل او هغه د شروع کې دا نه تاسو د واره د دې چې وی په کوم یو لس په جوړیږي شروع شي وی او تر دریو بجو پورې جاری وي نو په دې کې په سواو خلک چې دي دا پکې اوژن شول او د مړو تعداد خو تر نه پورې ټول دا په ډېر دغه سره نشي ویلای خو د مخفل ریسرچ دا شي چې د 202 ډېر او 200 سره منځ کې خلک چې دي دا په مکمل کړی دي او د ژوند تعداد به شپږ سوه او اوه سوه نه زیات دی
خلق را وړاندې کېدل پر ډزو سوري سوري کېدل را پریوتل مړ کېدل پدې کې سیکان هم او هندوان هم او مسلمانان هم ډېری خدایي خدمتګارو د خار کوسې داوی په وینو سره پرتې وي هر لور ته
وحشت خورو او له 213 نه تر 300 پورې کسان د ډزو په نتیجه کې وجل شو. په دغه وخت کې باچا خان چرته وو؟ د ډاکټر وقار علی شانی اورو.
داسې دا چې باچا خان په خپل موجود نو دی کې هغه شپیانه پروګرام دا جوړ شو چې د پېښور د اګیر ساتیرا علاقې چې کوم دغه دی دی برازي او باچا خان عبدالاکبر خان اکبر دی به 400 نه شي دی سار وختي په 400 نه تانګاو کا روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ودرول شو. نو دی تر هغې پورې دې هیڅ نه خبر چې هلته کې دا ویلې مې مو ودرولو ویلې مو پېښور ته نه پرېږدئ. نو چې واپس یې کړو د ناکۍ تاڼې نه واپس راوستو تحصیل ته، د 400 تحصیل تاڼه چې کومه وه هلته کې، نو هلته کې بیا خبر راورسېدو چې یاره داسې هلته کې ډزې شوي دي، بې شماره خلک پکې مرګ او ژوبلې شوي دي. تقریبا زیات تعداد نوموړي لیډران چې کوم وو هغه اتمانځو هغه پروګرام د وجې نه هم په 400 کې وو.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوي چې د دې پیښې په اړه د پلټنو لپاره وخت په وخت کمیشنونه او کمیټې جوړې شوې دي او هغوی په ډزو کې د وژل شوو کسانو بېلابېلې شمیرې ورکړې دي، خو په دې کې تر ټولو مستند راپور د سردار پټیل کمیټې وو چې د کانګرس لخوا جوړ شوی وو.
یو چې وا دا د کانګرس په طرفه جوړه شوه سرکاري د پټیل انکوایري کمیټې دی یا کانګرس انکوایري کمیټې، خو دلته لکه اجازه نه کېدل چې دې ته راشي لگیا دا ټول کوم استناد کوم ایتدا لکه د ډېر غټ راپور ته د 400 پانو راپور ته د دویم راپور چې کوم هغه یو جست سلیمان چې مدراس های کورټ او یو پانکریج اون د کلکتې های کورټ او د مدراس های کورټ دا د وچ جست سان دا د حکومت لخوا مقرر شو د دې چې کوم فاینډینګ دی هغه مطابق سرویس کسان مردي دا سرکاري رپورټ او دا ارچا ته اویلیبل و کانګرس کمیټې رپورټ باندې پابند دی. دریم بیا د پیښور خلکو او د صوبې خلکو د اراده او کا چېرې موږ هم څه پکار دي چې هغه وخت سره دوه کسان چې یو جعفر شاه صاحب او یو الابخش یوسفی، دا الابخش یوسفی اول خلافتي د رسول الله مسلم دی شو، دوی دواړو دا رپورټ کمپایل کړی دی لاور ته وړی دی او بیا ته امرتسر نه ریپن پریس امرتسر نه دا سی سی ری را چاپ شوی دی. د دې نوم دی فرنټیر ټریجری، شپږ 500 پاو رپورټ دی او هغه ما سره شته او هغه هم ایزیت میسیز رپورټ دی. څلورم ذکر چې دی ما چې دې کتل دی هغه اول سکیرو یو بل خپل یو دایری لیکلی دا چې هغه چاپ شوی نه ده نه چاپ ده او په هغه کې هغه دا دواړه واقعو تفصیل ورکړی دی، خو په دې کې هغه کې رونیت دی او د هغه بل چې کوم دی هغه کې هغه دا اکنالج کوي دا یې چیرې دا زموږ نه زیاتې شوی دی. خو دا هغه په شپیتم کې دا دایری لیکي او په شپیتم کې وایي چیرې په کار نه و چې ما دا ظلم کړی دی.
نن هم په قصه خوانه کې دغه شهیدانو یادګار نړیدلې پروت دی. نن هم زمونږ ډیر پوها او تعلیم یافته خلک د خپل خاورې د شهیدانو له قربانو خبر نه دي. ډاکټر وقار علی شاه وايي باید د دارنګ تاریخي پیښو او علمیو په اړه په تعلیمي نصاب کې سبقونه شامل کړل شي او نوې کلتا دغه مهمو پیښو په دې کې د قرباني ورکوونکو اتلانو په اړه معلومات ورکړل شي.
د پښتنو بدقسمتي دا ده چې ډېرې اهم پیښې ډېرې لوی لوی ورځې هغه هغه منزل خو پرې ده چې همداسې بې توجه لاړې شي. په هغې کې یو ورځ دام ده چې دې ته لکه قومي المیې والا ورځ ده او بدقسمتي دا ده چې زمونږ روشنفکران خبر دي، نه ته نه تعلیم یافته خلک خبر دي او نه ته نه د سکولونو یونیورسټیانو استادان خبر دي. نو چې دا خلک نه دي خبر نو راتلونکي بچو ته راتلونکي جنریشن ته وادي اطلاع ورکی سب اور تو چہرا دا سیسینو سب ایسن دے ادیر لسم اپریل باندے چې کوم اورز مانزی ہے او سرکاری توګ باندے اغا د دنیاوالا باغ واقعا دا 1999 کې شوی دا او دی اغای ار یو ماشوم چې دی اغا دې دې سیزنم خبر دی دې دینم خبر دی سمرا باندې پتی شي.
اوردونکو هم دې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونې بعد د عدم تشدد د تحریک د نورو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.